السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې ده. د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله ده. په خبري راپورونو کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې بهیر ودراوه. دغه راز کمیسیون اعلان کړی دی چې د تیرو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به سبا نه اعلانېږي. پایل د خبرونو کې ویل پریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، طالبان وایي تر هغه به په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان خوشی نسي چې د دوی درې تنه غړي چې پرون یې د خوشکېدو اعلان وسو یو خوندي ځای ته انتقال سوي نه وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا پنجشنبه د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې نسي اعلانولی. او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په غزې کې د اسلامي جهاد ډلې ته خبرداری ورکړی چې راکټي بریدونه ودروي کنه له لا سختو ضرباتو سره به مخامخ شي. د خبرونو تفصیل، طالبان وایي تر هغه به په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان خوشی نسي چې د دوی درې تنه غړي چې پرون یې د خوشی کېدو اعلان وسو یو خوندي ځای ته انتقال سوي نه وي. د خبره د طالبان ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې وکړه. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د نومبر 12 اعلان وکړ چې انس حقانی او د طالبانو د ډلې دوه نور مهم غړي په مشهور ډول بګرام زندانه خوشی کیږي. شغل غنی په یوې خبري غونډه کې وویل چې دا پریکړه یې له نړیوالو شریکانو او په ځانګړې توګه له امریکا سره په مشوره او د سولې او ثبات مخامخ مذاکراتو لپاره د رسمي مذاکراتو د پیلېدو په هدف ته اقدام کړی دی. ولسمشر غنی زیاته کړې چې د امریکایي پوهنتون د دوو برم تسوي استادانو روغتیایي وضعیت نازک بو او له طالبانو سره د غیر مستقیمو خبرو کې د دوو استادانو خوشی کېدل اساسي غوښتنه وه. په کابل کې د نن سهار په موټر بم چاودنه کې چې د کورنیو چارو وزارت ته څیر مساوي د لږ تر لږ اووه تنه ملکیان وژل سوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي نن په کابل کې خبري اعلانو ته ویل چې په وژل سوي کې یو ماشوم هم شامل دی.
مکتب روان بود، هفت تن از هموطنان ما به شهادت رسیدن و ده تن دیگر زخمی و چهار تن از کارمندان یک کمپانی سیکیوریتی هم شدیداً مجروح شدند.
دا پیښه د کابل د پنځلسمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې سویده. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې دا برید طالبانو نه دی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا پنجشنبه د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې نسي اعلانولی. د دغه کمیسیون مرستیال وین میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. دا دوهم ځل دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ځنډوي. بلخوا دغه کمیسیون وایي چې د ولسمشر انتخاباتو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر درېدلی دی. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر د ځینو سیاسي احزابو نمایندانو او مدني ټولنو اعتراضونو او اندېښنو ته د رسیدنې په هدف ترول سوی. شغل ابراهیمی زیاتوي چې د بهیر د کمیسیون تر راتلونکي هدایت ته پورې درېدلی. د هغو محلونو د تفتیش او بیا شمېرنو بهیر چې د رایو صندوقونه یې پرانیستې دي او د تفتیش او څېړنې لاندې دي له دغه امره مستثنا دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د دې بهیر له درېدو هرکلی کوي. د دغه کمیسیون کمیشنر اویان محمد قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر انتخاباتو د رایو د تفتیش او بیا شمېرنې بهیر باید له یو یا دوه ورځو زیات وخت ونه نیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په خپل ونیز راپور کې لیکلي چې 290 کورنۍ د جګړو او ناامنۍ له کبله په دې وروستیو کې له فراه څخه کندهار او نورو شاوخوا سیمو ته کډه سوي دي. د دې ادارې راپور چې نن خپور شوی زیاتوي په کونړ کې تر زرو ډیرو کسانو د جګړو له کبله خپل کورونه پرېښي او نورو سیمو ته تللي دي. راپور دا هم لیکي چې په تخار، بغلان، بدخشان او کندوز کې د تیر اونۍ په ترڅ کې څه باندې 12,000 کورنۍ ته بشري مرستې ورسېدلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په غزې کې د اسلامي جهاد ډلې ته خبرداری ورکړی چې راکټي بریدونه ودروي کنه له لا سختو ضرباتو سره به مخامخ سي. دا دوهمه ورځ ده چې د اسرائیل او فلسطیني ملیشو ترمنځ د تاوتریخوالي راپورونه ورکول کیږي. نتنیاهو نن د نومبر 14 د کابینې غونډې په پیل کې دا هم ویل چې اسرائیل د شخړو د ډېرېدو په لټه کې نه دی. د خبرداری داسمال ورکول کیږي چې په غزې کې د اسرائیلو په نوي هوایي بریدونو کې چې نن سهار سوي دوه نور فلسطینیان وژل سوي دي. په دې سره پر فلسطینیانو د اسرائیل د دوه ورځنیو بریدونو د تلفاتو شمیر 1200 ورسید. فلسطینی ملیشو په متقابل اقدام کې نن لا ډېر توغندي پر اسرائیل وشتلې دي، خو د اسرائیل له لوري د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل سوي. د بریدونو وروسته له هغه پیل شول چې اسرائیل پرون د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې یو لوړ پوړی قومندان په غزې کې ووژه. اسرائیل وایي بها ابولاتا پر اسرائیلو د څو بریدونو په پلان کې ښکېل وو او د لا نور بریدونو نیت یې هم درلود. او په واشنگتن کې د روسیې سفارت وایي له اسرائیل څخه امریکا ته د یو روسي وګړي د ورکړې له کبله رسمن احتجاج کړی دی. د روسي وګړي تورن سوی چې په تقلبي لارو یې په کریډیټ کارتونو کې د امریکا له خلکو 40 میلیونه ډالر غلا کړی دی. د روسیې سفارت نن په اعلامیه کې د غراز تور لګولی چې امریکا په ټوله نړۍ کې د روسیې وګړي تعقیبوي. اعلامیه زیاتوي چې روسیې په یو رسمي یادښت کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه غوښتي چې د الکسی بورکوف حقونو ته درناوی وکړي. د خبرونو پای
تاسیا زدی رادیو تاواجیات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر ودراوه.
په اساس فیصلې رهبری کمیسیون مستقل انتخابات روان د بازشماری و تفتیش شورا تا فیصلې بعدی متوقف است.
د حقانی شبکې د درویو غړو پر خوشی کېدو ولسی جرګې عکس العملونه شوولي.
کوم عمل چې د حکومت دخوا ترسره شو او دغه بندیان یې خوشي کړل موږ دغه مثبت ټکی ګڼو.
وسله ول طالبان وایي د امریکایي پوهنتون دوه استادان هغه وخت خوشي کوي چې د دوی درې خوشي سوي کسان ورورسیږي. په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د ترکیه امریکا ولسمشران په خپلو کې پر ځینو مسایلو بحث کوي. د انتخاباتو کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او څیړنې بهیر ودراوه. دغه کمیسیون نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه اقدام د ځینو انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو غوښتنو ته په پام سره کړی دی. نسیم شفاق جزئیات لري.
د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو له پراخو اعتراضونو نه وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیاشمیرنې او څیړنو بهیر ودراوه. دا کمیسیون ټینګار کوي چې له دې کار نه هدف د هغو انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو اندېښنو ته رسیدګي ده چې د رایو له بیاشمیرنې او څیړنو لړۍ سره یې مخالفت کړی و. د دې کمیسیون یو بیان د عبدالعزیز ابراهیمی د چهارشنبه پر ورځ په دې هکله ازادي راډیو ته داسې وویل.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رهبری د فیصلې پر اساس د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو لړۍ د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو غوښتنو ته د رسیدنې په هدف تر بیا پریکړې ودرول شوه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له مخالفت سره سره په څلور درشو ولایتونو کې د 8255 محلونو د رایو بیاشمیرل او څیړنه د تیرې شنبه په ورځ پیل کړه. خو د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل په مشرۍ انتخاباتي ټیمونو دا لړۍ تحریم کړه او حتی د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې هم مخالفتونه رامنځته کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې وړاندې ویلي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لمړنۍ پایلې به د لړم د میاشتې په درویشتمه یعنی د پنځشنبه په ورځ اعلان شي. خو اوس په دغه کمیسیون کې چارواکي ټینګار کوي چې د انتخاباتو د لمړنۍ پایلو اعلان د رایو د بیاشمیرنې او څیړنو د لړۍ بشپړېدو پورې تړاو لري. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا اقدام پر ځای بولي. خو د دغه کمیسیون غړي اویان محمد قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر ځنډیدل باید ډیر اوږد نه وي.
که چیرې دا ځنډول د انتخاباتي ټیمونو د رضایت سبب شي زما له نظره بد کار نه ده. خدا زند باید وګد نوی او دیوی یا دو ورځې لپاره وي ترڅو د انتخاباتي ټیمونو نظر واخیستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څارنې د بنسټونو شبکې د چهارشنبه په ورځ په یوه غونډه کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د پایلو پر ځنډولو سخت انتقاد وکړ او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیو ترمنځ رامنځته شوي جنجالونه یې د انتخاباتو لپاره خطرناک وبلل. د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې هم په دې اړه ډول ډول نظرونه مطرح شول. د دې جرګې ځینو غړو وویل چې د انتخاباتو د پایلو ځنډیدل پر انتخاباتو منفي اغیز لري، خو ځینو نورو بیا ټینګار کوي چې انتخابات یوه مهمه سیاسي پروسه ده او باید په ډیر دقت سره پر مخ وړل شي.
بلخو د انتخاباتو خپلوا کمیسیون وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به سبا نه اعلانېږي. تر دې مخکې کمیسیون ویلي وي چې دغه نتیجې به سبا د لړم یا قره پر درویشتمه اعلانوي. د دویم ور دی چې د جمهوري ریاست د ټاکنو د لومړنیو نتیجو اعلان ځنډېږي. دغه انتخابات د تلیا میزان پر شپږمه وسول. د ټاکنو خپلوا کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي ویلي تر هغو چې تخنیکي ستونزې حلېږي دغه ابتدایي نتیجې سبا نه اعلانوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې په یو انتحاري حمله کې و کسان وژل شوي او څوارلس نور ژوبل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حمله کوونکي هدف د یوې بهرني امنیتي کمپنۍ کارکوونکي و. جزئیات له رحمت الله افغان.
د دغه پیښې د یو قرباني ورور چې تازه د پیښې سیمې ته رسېدلی او د ورور په ویر کې په کوکو ژاړي. د پیښې په ځای کې ګمارل شوي امنیتي کسان که څه هم د نوموړي د ورور د وضعیت په اړه بېخبري ښیي، خو د هغه په نشتون کې وایي چې ورور یې وژل شوی. ویل کېږي چې د نوموړي ورور د ملي اردو په ځانګړیو ځواکونو کې دنده درلوده. د پیښې د یو قرباني پلار په قهر او غوسه په دولت انتقاد کوي. د پیښې عیني شاهدان هم د پیښې په اړه خبرې لري. رفیع الله پیښې ته نږدې و.
تقریبا تعداد مرداوره که ما دیدم که از ده نفر زیاد بود که در سو افتاده. ما هم کردیم که فقط هم کسایی که دست پای میزد و را بالا کردیم زخمی را.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د دغه حملې هدف د ورلد ګارد امنیتي کمپنۍ موټر و چې څلور تنه پکې ټپیان شوي دي. له پیښې یو ساعت وروسته د کورنۍ چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي په کابل کې ویناستې ته وویل چې په دغه حمله کې اووه تنه وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. هغه وایي د یو څوارلس کلن ماشوم په ګډون چې ښوونځي ته په لاره و، اووه تنه هیوادوال شهیدان شوي او لس نور ټپیان شوي. د یوې امنیتي کمپنۍ څلور تنه کارکوونکي هم سخت ټپیان شوي دي. د پیښې د سیمې اوسیدونکي چې په پیښه کې ورته زیان اوښتی دغه انتحاري حمله د ولسمشر غني خبرو ته د طالبانو ځواب بولي چې ویلي وو د انس حقاني له ازادېدو وروسته به د طالبانو حملې زیاتې نسي. د دفاع وزارت پخوانی کارکوونکی سید مقبول چې کور یې د پیښې ځای ته څیرمه ده او زیانمن شوی
وایي خوشخبری بود که طالب بر ما داد که ما را یې بهتر
میسازد. هغه وایي د خوښي خبر و چې طالبانو موږ ته راکړ چې موږ خلاص کړی، موږ د تاسې ژوند له دې هم بهتره کولی سو. له بده مرغه درې ترهګر چې ولسمشر آزاد کړي د سولې لپاره یې آزاد کړل، خو د خلکو د خوشحالۍ لپاره یې نه دي آزاد کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې په کابل کې د نن ورځې حمله د دوی کار نه و. د حقانی شبکې دویم نمبر غړی او د حقانی شبکې د رهبر ورور انس حقانی او د دغه شبکې دوه نور مهم غړي تیر ورځ د ولسمشر په امر آزاد سول.
مومردل چې د حقانی شبکې درې غړي پرون د ولسمشر لخوا آزاد سول. خو په افغانستان کې زیاتې کورنۍ سته چې د دې شبکې په حملو کې ورته مرګ ژوبله اوښتې ده. فیروزي عزیزي له دغه سې یوې کورنۍ سره خبرې کړي.
مستعار نوم یې ښاپیری ده. دی په کابل کې د ګرین ویلج کم په پیښه کې خپله شپږ کلنه لور له لاسه ورکړي. لور یې زبیده نومېده. په انتحاري پیښه کې د کور د چت د نسکورېدو له امله ووژل شوه.
هغه شپږ کلنه وه. ماښام کې موږ اته بجې نهن بجو ټایم کې بچو ته مې ډوډۍ واچوله. موږ ایله ډوډۍ موډۍ وخوړله.
موږ بازار ته نسکور شه د لاندې شنو دي. د ګاونډیانو ټول خلک راټول شوي. موږ یې د خاورو لاندې نه ویستنلو. راټول چې ویستل آخر کې مې هغه لر پاتې شو. ټولنې وه د خاورو لاندې خالي پخې ښکاره کېدلې.
خاپیری وایي له شپږو ماشومانو سره جوخت دا او خاوند یې هم ټپیان شول او زیات وخت په روغتون کې بستر وو. د کابل په قبل بای سیمه کې پر ګرین ویلج کمپ د حملې مسؤلیت طالبانو منلی وو.
د هلته میلمه وو او هلته د نورو هیوادوالو سره یو ځای په شهادت ورسېد.
عبدالرحمن سعید د احمد فرزان ورور دی. احمد فرزان د کابل د انټر کانټینټال هوټل په برید کې ووژل شو. ښاغلی سعید د خپل ورور د وژل کېدو کیسه داسې کوي.
شهید فرزان د نن څخه تقریبا 2 کال وړاندې په کابل کې هغه مهال چې په کانټینټل هوټل باندې ډله ییزه حمله شوې وه، د شپې دی هلته میلمه و او هلته د نورو هیوادوالو سره یو ځای په شهادت ورسېد.
په انټر کانټینټل هوټل برید د 1996 کال د 12 میاشتې په لومړۍ نیټه وشو چې د ډېر شمېر افغانانو تر څنګ په کې یو شمېر بهرني میلمانه هم ووژل شول او مسؤلیت یې حقاني شبکې منلی و. دا په داسې حال کې ده چې د حقاني وسله والې شبکې مهم غړي انس حقاني، رشید عمری او ملا مالی خان د آزادیدو تصمیم د افغان حکومت له لوري د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو تنو برمته شویو استادانو په بدل کې اعلان شو.
آزادی رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. وسلول طالبان وی د امریکایي پوهنتون دوه استادان به هغه وخت خوشی کړي چې انس سقنی، عبدالرشید عمری او حاجی مالی خان یو خوندي ځای ته ورسیږي. د دې ډلې ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبان تر اوسه خپل بندیان نه دي ترلاسه کړي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د وسلوالو طالبانو د دغو دریو مهمو غړو د آزادیدو د پریکړې لیلان نګدی سلر وشاته تیریږي، خو وسلوال طالبان وای تر اوسه خپل دغو دریو غړو ته لاسرسی نه دی پیدا کړی. د دې ډلې ویان زیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي پوهنتون دوه استادان به هغه مهال آزاد شي چې د دوی درې زندانیان یو ځانګړي خوندي ځای ته ورسیږي. خو وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینی او د سیاسي چارو کارپو وحید مجده وویل کوم اطلاعات چې دوی ته رسېدلي ویل کېږي چې دغه درې طالب زندانیان آزاد شوي او د افغان دولت له لوري قطر ته رسېدلي دي. دوی تر کومه ځای چې زه معلومات لرم او حتی یو غږیز پیغام مې واورید، دغه درې طالب زندانیان قطر ته رسېدلي دي. او کوم څه چې مې له یو شمېر سرچینو څخه اورېدلي دي، دوه امریکایي استادان هم امریکایانو ته سپارل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست، ملي امنیت شورا او ملي امنیت عمومي ریاست د حقاني شبکې د دغو درېو زندانیانو د ځای ځایګي په تړاو له څه ویلو ډډه کوي. طالبان زبیولا مجاهد هم وایي چې د دغو زندانیانو خوشی کېدو سره به ممکن د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات بیا ځلې پیل شي. نوموړي دغه شان وویل چې د حکومت له لوري د دغو زندانیانو خوشی کېدل به د سولې په مذاکراتو مثبت اغېز ولري. په همدې حال کې د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي وایي د دغو درېو زندانیانو خوشی کېدل د سولې مخامخ خبرو اترو لپاره زمینه برابروي. دی وایي دا د زمینی د برابرولو لپاره ښه فرصت دی سو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې وشي او تاوتریخوالی ودرول شي. خو طالبان ذبیح الله مجاهد وایي کله چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور پای ته ورسیږي، دغه ډله به له کورنیو اړخونو سره خبرو ته کښېني.
د حقاني شبکې د درویو غړو پر خوشی کېدو ولسي جرګې استازو بیلابیل عکس العملونه ښوولي دي. د دغې جرګې د نن ورځې په غونډه کې ځینو کسانو د دې پرمختګ مخالفت وکړ، ځینو نورو یې د سولې د هڅو دپاره یوه مهمه پیښه وبلله. نور حال د پیروزي عزیزي په راپور کې.
د حقاني شبکې د درې غړو له بنده د آزادیدو د پریکړې په اړه د افغان حکومت د پریکړې اعلان په ولسي جرګه کې خوشبیني او اندېښنې راپارولې دي. د دغه جرګې یو شمېر غړو د چهارشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د حکومت په دغه پریکړې اعتراض وکړ او دا یې د حقاني شبکې له لوري په ترسره شویو حملو کې د قربانیانو په حق کې جفا وګڼله. د معترضو استازو له ډلې نیلوفر ابراهیمی وویل
خواهران، مادران،
هغه خویندې، میندې او کونډې چې د حقاني شبکې قربانیانې دي، زه له تاسو بخښنه غواړم. ما ونه شو کړی چې د مجلس د استازي په توګه د عدالت په چنګښت کې خپله ونډه وګڼم. دا د سولې لپاره پلمه ده. آیا هغه 855 کسان چې د همدې تعظیم ډلې له لوري خوشي شول د سولې د مذاکراتو لپاره، چې لا یې هم آخر معلوم نه دی، کافي نه وه چې بیا په ملي کچه د خیانت امتیاز وګڼم؟
خو یو شمېر نورو استازو بیا د حکومت دغه پریکړه په هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو او سولې لپاره ښه ګام یاد کړ. آریان یون په مجلس کې د حکومت د پریکړې یو ملاتړی.
کوم عمل چې د حکومت دخوا ترسره شو او دغه بندیان یې خوشې کړل، موږ دغه مثبت ټکی ګڼو او د سولې په راوستو کې، د سولې د بهیر کې دغه یو عملي ګام دی.
له دې سره د پولیسي جرګې مشر میر رحمان رحماني چې دغه پریکړې د اعلان پر مهال هم پار کې وو د دغو کسانو د ازادېدو په تړاو یې وویل
د امریکایي استادانو د خوشي کېدو نه وخت د افغان حکومت له لوري سوی دغه پریکړه سخته او ستونزمنه وه خو سولې ته د رسېدو لپاره مهم ګام دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سه شنبې په ورځ د حقاني شبکې د دریو مهمو غړو اناس حقاني، مالی خان او عبدالرشید عمری د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کولو په مقابل کې د آزادولو پریکړه اعلان کړه. ښاغلي غني ویلي دغه بندیان طالبانو سره د سولې په تړاو د مستقیمو خبرو اترو د زمینې برابرولو لپاره آزادوي. د امریکایي پوهنتون دوه استادان امریکایي کوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس درې کاله وړاندې په کابل کې وتښتول شول. افغان ولسمشر ټینګار کړی چې د حقانی شبکې د دغو دریو غړو د آزادېدو اقدام د ده په وینا د دښمنانو د حملو د زیاتوالي لامل به ونه ګرځي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې چارو وزارت وایي په پیکینګ کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره چمتووالی د بشپړېدو په درشل کې دی. عصمت سرون په دې اړه د سولې چارو وزارت له ویاندې ناجي انوري سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې هدف یې د چمتووالو له بشپړېدو څه دی.
په افغانستان کې چې نن د سولې په چارو کې د دولت وزارت او د چین د شاژدفیر د سفارت د شاژدفیر ترمنځ وشو، د ناستې په اړه د حضور د څرنګوالی، د ناستې فارمات او نور دغه لوجستیکي آمادګۍ په هکله خبرې وشوې او د دوی نه وغوښتل شو چې دوی په پوره آمادګۍ به دا ناسته ترسره کړي.
آیا تر اوسه پورې د بیجینګ په خبرو کې له افغانستانه د تلونکي پلاوي شمیر او افراد معلوم شوي دي؟
دا اوس ډیر وخت دی چې مونږ په دې باندې د تعداد او پرشمیر او د هغه کسانو چې غلطه ګډون کې خبرې وکړو، هغه چې فاینل شو بیا په یو اعلامیه کې، په یو رسمي اعلامیه کې د ټولو سره شریکیږي.
او آیا د خبرو یا د غونډې دقیقه نیټه معلومه ده تر اوسه؟
نیټه مشخص نه دی، مګر توقع دا ده چې ډیر ژر به دا ناستی ترسره شي او مخکې له دې چې مونږ هغه ناستی ته ورشو حتمن به په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ټولو سره به دا شریکوو چې ټول پرې خبر شي.
په دې ناسته کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب هم کسان برخه اخلي او که به دا یوازې د افغانانو ترمنځ غونډه وي، او که د افغانستان د حکومت په استازیتوب هم څوک برخه اخلي، آیا طالبان حاضر شوي دي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره مخامخ خبرې وکړي؟
په دې اکله زه اوس خبرې نشم کولای، مګر همدا چې دا فاینل سو دا آیت او دا چې دا د دې آیت رهبری به څوک ولري، د مونږ په بل اعلامیه کې به دا مشخص شي چې دا پلاوی څوک ده، د څوک په رهبری غلطه زی او دا څرنګوالی به غلطه اتمن توضیح ورکړي.
او روسي پښتنه دا ده چې تاسو له دې غونډې یا له دې کتنې څه توقع لري؟
توقع مونږ دا ده چې د افغانانو ترمنځ د یو سولې د راوړلو دروازه خلاصه شي او دا افغانانو ته دا فرصت مساعد شي چې د خپل وطن د سرنوشت او د خلکو چې د دوی غوښتنه سوله ده او د دوی غواړي چې دلته په یو سوله ییز فضا کې دوی ژوند وکړي دا دروازه خلاصه شي.
د افغانستان د سولې چارو وزارت ویاند ناجیه انوري و چې ویلې په پیکینګ کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره چمتووالی د بشپړېدو په درشل کې دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا نفوس او طولنی پونوم نړیوال کنفرانس دا سه شمی پراز دا کینیا پا پلازمین نایروبی که وسو. دا کنفرانس که لنجده سلو هیوادون و زرگونو کسانو گدون کرده و او اصلی هدف پا بلا بلو طولونه که دا شوز و ماشمانو او لجرکایو پر وراندی دا تاو تریخوالی چیرل و تفصیل دا حسیب تلاش پراپور که.
له څلور زرو زیات میلمانه د ختیځ افریقا په یوه څنډه کې سره راټول شوي، څو د ښځو، ماشومانو او لږکیو پر وړاندې له تاوتریخوالي ډکو کړنو او تبعیض ته د رد ځواب ورکړي. د نفوس او ټولنې په دې نړیوال کنفرانس کې راټول شوي کسان د ملګرو ملتونو او د بیلابیلو هیوادونو د رهبرانو لخوا د تاوتریخوالي او تبعیض پر وړاندې د شویو ژمنو هرکلی کوي. د ملګرو ملتونو مرستیالی امینه محمدی بیا په نړیواله کچه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او ترخوایي د هغوی د ژوند په چارو کې د راغلیو بدلونونو هرکلی وکړ.
راځئ چې د هغو لاسته راوړنو په اړه یو او بل ته چې په تیرو 15 کلونو کې مو درلودلی مبارکي ووایو.
د ملګرو ملتونو مرستیالی زیاته کړه اوس هم ډیره لاره پاتې چې دوی خپل هدف ته ورسیږي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د کینیا ولسمشر اوهورو کنیاتا وویل حکومت یې ژمن دی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د تبعیض د پای لپاره هلې ځلې وکړي.
دی وایي په نړۍ کې له هرو 15 ښځو یوه یې له تاوتریخوالي سره مخ ده. هره ورځ له 3000 زیات نجونې مخکې له دې چې 18 کلنې شي واده کیږي. په کینیا کې 23% نجونې له 18 کلنۍ په کم عمر کې ودیږي. موږ ژمنه کوو چې له 18 کلنۍ په کم عمر کې د نجونو ته واده مخه ونیسو.
د کینیا ولسمشر په خپل هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې له شویو پرمختګونو ستاینه وکړه، خو یوې بلې ستونزې ته یې اشاره وکړه، د نجونو د تناسلي آلې غوڅول. د وی هیواد ژمن دی چې تر 2000 میلادي کال پورې دا ستونزه هم حل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په 30 افریقایي منځني ختیځ او آسیایي هیوادونو کې د نږدې 200 میلیون نجونو او ښځو تناسلي آلې پرې شوي او یا هم یوه برخه پرې شوې ده. د نفوس او ټولنې تر نوم لاندې د نړیوال کانفرنس کې د افغانستان یو 14 کسیز پلاوی هم ګډون کړی و. د پلاوی کې د حکومت لوړپوړي چارواکي، د پارلمان او مدني ټولنې غړي او ځوانان شامل و. خو د افغانستان لپاره د دې کانفرنس اهمیت په څه کې دی؟ د افغانستان د ډاکټرانو ټولنې رئیس نسرین اوریا خیل په کینیا کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي،
دا کانفرنس ځکه د افغانستان لپاره مهم دی چې د نړیوالې ټولنې غړی دی. دا ځکه د افغانستان لپاره مهم دی چې افغانستان باید د نړۍ د ستونزو په اړه پوهي او پکې ګډون ولري. دا مهمه ده چې موږ زده کړو چې ولې نور پرمختګ کړی، موږ وروسته یو، یا هم موږ ولې پرمختګ کړی او نور له ستونزو سره مخ دي.
که څه هم رسمي شمېرې ښیي چې د روغتیایي خدمتونو په ښه کېدو سره د میندو او ماشومانو په مړینه کې کموالی راغلی، خو د بخښنې نړیوال سازمان شمېرې ښیي چې اوس هم په افغانستان کې 80% کې ښځې بې سواده دي، او 30% ښځې په خپل خوښه واده نه کوي، او یو زیات شمېر نجونې هم له 14 کلنۍ وړاندې ودیږي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان امریکا ته تللی او تمه ده چې نن په واشنگټن کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. واشنگټن ته د شغلي اردوغان د سفر جزئیات له اسمت څاروان.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په واشنگټن کې دی او نن د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ویني. اردوغان د سه شنبه په ورځ واشنگټن ته تر روانېدو مخکې په انقره کې وویل دا سفر په داسې وخت کې کوي چې د امریکا او ترکیه اړیکې له یو ترنګلي پړاو تیریږي. د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه. ویویل
محرکت له الګیلی واردومز مطابقتن حالا
ولسمشر ټرمپ ته بووایم چې په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه د موافقې ټول موارد عملی شوي دي.
ینه بلګلرله کندلرنه ifade edeceğiz.
د پر امریکا تور پوری کړ چې په سوریه کې د اوربان موافقه رعایت کړي نه ده، او ویل چې د موافقې پر اساس باید کورد ځواکونه د ترکیې د پولی په اوجدو کې 10 کیلومتر شاته لاړ شي. د امریکا د حکومت یو چارواکی ویلي چې ځینې اختلافات د دوه هیوادونو د اړیکو د خړپړتیا سبب شوي دي. ویل کیږي چې د ترکیه او د ناټو ترمنځ چې ترکیه یې غړې ده، اړیکې په تیرو 70 کلونو کې تر بل هر وخت زیاتې اغیزمن شوي دي. امریکا ترکیه ته د F-15 درش جنگی الوتکو له ورکولو ډډه کړي، ځکه چې امریکا او ناټو په دې اعتراض لري چې ترکیه له روسیې څخه دفاعي سیستم اخلي چې د ناټو له وسایلو او دفاعي سیستمونو سره جوړ نه راځي. د امریکا د استازو جرګې تیره میاشت په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په ځواب کې پر دغه هیواد یو لړ بندیزونه تصویب کړل. یو شمیر استازو دا هم وویل چې که ترکیه د سوریې کوردان له نور خطر سره مخامخ کړي نو بندیزونه به پرې ډیر کړي. اردوغان تر دې وړاندې په 2014 میلادي کال ترکیه ته سفر کړی و. همغه مهال د ساتونکو د کورد مظاهره چانو پر یوې ډلې د ترکیې د سفیر کور ته نږدې حمله وکړه. دا مسئله هم د دوه هیوادونو د اړیکو د خړپړتیا سبب شوه.
ګڼو اوریدونکو سمیسونه راستولی دي. سخی باچا ځاځی له خوست نه لیکي د انتخاباتو ځنډ نور د منلو وړ نه دی. دا زموږ د رایو سپکاوی دی، باید لومړني نتیجې ژر اعلان شي. شفی جان زدران له خوست څخه لیکلي د انتخاباتو کمیسیون قطعا خپلواک نه دی، د ولس سره پر ژمنو وفا نه کول یې لوی خیانت دی. جعفری لیکلي چې د زابل ساحه کې عمومي سړک خراب شوی دی. نقیب الله حسنزی له کندهار نه لیکي کاسا زر پروژه د هیواد لپاره بې ساری اقدام دی، دا به مو د هیواد نورو سره سیال کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د حقانی شبکې د غړو خوشی کېدل ستایو او په سولې کې به مرسته وکړي. دین محمد احمدی له کندهار لیکي زما په نظر د طالبانو د زندانیانو آزادېدل به د سولې بهیر لا ګړندی کړي. سعادت له زابل څخه لیکلي په زابل کې د پخوا په نسبت امنیت ډېر ښه شوی دی. او نقیب الله حسنزی له کندهار نه لیکي چین د پاکستان سره ښې اړیکې لري، نو له چین څخه مرسته غوښتل د شګو د بند تړل دي. اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعت ماښامنۍ